ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. دا یو ساعته خپرونه په خبرونو پیلو. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی پرون د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړۍ په بیلابیلو برخو کې هغو ژورنالیستانو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه چې د خپلې دندې له کبله خپلو هیوادونو تښتیدلی دي. پرون د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ وه. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی په دې مناسبت د یو افغان ژورنالیست ویډیو هم خپره کړې چې له خپل هیواده وتلو ته اروتای او اوس په متحدو ایالتونو کې اوسي. دا ورځ سکال داسې مهال منزل کیږي چې زرګونه افغانان لا هم په ګاونډیو هیوادونو کې نورو ځایونو ته د تګ په تمه دیره دي. د بخښنې نړیوال سازمان هم پرون د پاکستان له حکومته غوښتنه وکړه چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو خپل سری نیول او ځورول بند کړي. په کابل کې د ایران سفارت وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال د ایران له سفیر سره په کتنه کې د همکاریو پر زیاتېدو خبرې کړي. د ایران سفارت پرون په یو بیان کې وویل د افغانستان لپاره د ایران سفیر او ځانګړي استازي حسن کازمی قومی او مارکوس پوتسل له افغانانو سره د مرستې لپاره د همکاریو په زیاتېدو بحث وکړ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ د تازه شمیرنو له مخې دا مهال په ایران کې 250,000 افغان کډوال ژوند کوي او 15,000 نور افغانان چې د ایران په ویزو هغې هیواد ته ورغلي د ایران په بیلابیلو ښارونو کې اوسیږي. اکثر دا افغانان د ژوند له ناوړه شرایطو څخه شکایتونه کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له هیواده د لوستو ځوانانو او علمی کادرونو وتل لویه ضایع بللې. د ښاغلي کرزی دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې هغه دا څرګندونې پرون د بیلابیلو ولایتونو له یو شمیر ځوانانو سره په کتنه کې وکړې. د بیان له مخې ښاغلي کرزی همدراز د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو غوښتنه هم وکړه. پخوانی ولسمشر له افغان ځوانانو غوښتي دي چې له هیواده دې نه وځي او د افغانستان په آبادۍ او پرمختګ کې دې برخه واخلي. د چین صدر اعظم وایي هیواد غواړي له جرمني سره خپل دوه اړخیز اړیکې نوي پړاو ته ورسوي. د چین دولتي راډیو په حواله لی چانګ پرون په برلین کې د جرمني له صدر اعظم اولف شولت سره په کتنه کې د خبره کړې ده. لی چانګ ویلي دواړه لوري باید د دې لپاره کلکې هڅې وکړي چې د خلکو ترمنځ پر راکړه ورکړه کې اسانتیا راشي. د چین صدر اعظم جرمني او فرانسې ته خپل سفر د دوشنبه په ورځ داسې مهال پیل کړ چې اروپا هڅه کوي پر چین په خپل اقتصادي اتکا کې توازن رامنځته کړي. او د عراق حکومت پرون اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د ولایتي شوراګانو انتخابات به د دسمبر په 13 نیټه وشي. حکومت وایي انتخابات به له هغې اجنډا سره سم ترسره شي چې پارلمان په 13 اکتوبر میاشت کې تصویب او حکومت تایید کړه. په عراق کې ولایتي شوراګانې شاوخوا 4 کاله مخکې د حکومت پر ضد د اعتراضونو پر مهال منحل شوې. د عراق د انتخاباتو عالي کمیسیون ویلي دی چې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د سیاسي ائتلافونو او ګوندونو د نوملیکنې بهیر پیل شوی دی. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې په ایتالیا کې د افغانستان سفارت تاییدوي چې د یونان په اوبو کې په ډوبه شوې کشتۍ کې افغان کډوال هم شته خو شمیر یې نه دی معلوم.
کنيش یو میاشت په دې ولګې چې دا ثابت شي چې څو ځله افغانان پکې دي. دا کشتۍ کې چې غیر قانوني خلک راځي هیڅ سره پاسپورت یا تذکره نشته.
د پاکستان په ګڼو سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د نیول شویو مشرانو په ملاتړ مظاهره شوه. د سره صلیب نړیواله کمیټه هر میاشت له هغو زرګونه معلولو افغانانو سره مرستې کوي چې بې وزلي دي.
موږ د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ یو او بچی مواړه او موږ د مزدوري نیو نو ډیر په مشکلاتو کې یو. موږ دا خواس کوو چې زمونږ د ماش موږ ته راواله شي.
په کندهار کې د وچکالۍ له کبله د زیانمنو کوچیانو لیدو ته هم ورځو.
نیمه واسه نشه سه بس خالی دلوجه سز مشته مری وچه کالی دی مش پا دشت پراتی و وطن منسه بلا منسه پا داغا وچه دشت باینگرزی شی نسه.
په دوهمه نیمه ای که ده خد زوله پاره ده ازاده راژیو زنگره پروگرام نیمه نره خپریگی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته په ایتالیا کې د افغانستان سفارت تاییدوي چې د یونان په اوبو کې په ډوبه شوې کښتۍ کې د مړو کسانو په ډله کې افغان کډوال هم شامل دي. د دې سفارت د قونسلي چارو مسؤلینو ازادۍ راډیو ته ویل چې په کښتۍ کې د افغانستان په ګډون د پاکستان، تونس او یو شمیر نورو هیوادونو وګړي سپاره وو. له بلې خوا په یونان کې د افغانستان د سفارت یوې ډیپلوماتیکې سرچینې بیا ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې دوی په دې پیښه کې تر دې مهاله د هیڅ یو افغان مړینه نه تاییدوي. په دې اړه جزئیات خاطر پردیس اوروي.
له شپږ ورځې ځنډ وروسته د یونان په سواحلو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښ کې د افغانانو مړینه تایید شوه. په ایټالیا کې د افغانستان د سفارت د کنسولي چارو مسؤل احمد خالد اکبري د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښې کې افغانان مړه دي خو کره شمېر نه دی معلوم. خغل اکبری وی دا وخت اړتیا لري چې په دې پیښه کې د افغانانو کرش پیر معلوم شي. له دې سره خوا کې بیا په همدغه هیواد کې د افغانستان سفارت د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې د یونان په اوبو کې د ډوبې شوې کښتۍ په پیښه کې د دوی د معلوماتو له مخې اته بیا افغانان او پاکستانیان مړه شوي دي. دغه سفارت د دوشنبه ورځې ناوخته په خپره کړې اعلامیه کې هم د مړه شوي او افغانانو شمیر نه دی وړاندې کړی. په اعلامیه کې سفارت له اروپایي ټولنې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ دولتي او نادولتي ادارو څخه غوښتي چې په افغانستان کې له بېوزلۍ او جګړې څخه د وتلو افغانانو لپاره د بشري دهلیز له لارې د خوندي لارو د پیدا کولو لپاره په ګډه کار وکړي. هاخوا بیا په یونان کې د افغانستان سفارت په شوې پیښه کې د افغانانو د مړینې په اړه ورکړل شوي معلومات نه تاییدوي. په دغه سفارت کې وی ډیپلوماټیکي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د دوی د معلوماتو له مخې تر اوسه د یادې پیښې نه د هیڅ یو افغان د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی. دغه سرچینه وای له دې وړاندې د ورته پیښو وروسته به د یونان د کډوالو چارو وزارت د قرباني کسانو کورنۍ او همداراز هغه کمپنۍ چې مړی انتقالوي له دوی سره په اړیکه کېدل. خو د دې پیښې وروسته دوی تردا مهاله هیڅ داسې څه نه دي ترلاسه کړي. د تیرې اونۍ د چهار شنبې په ورځ د یونان د سواحلي سیمې په 15 کیلومتره کې یو کښتۍ چې له 400 تر 350 پورې کسان پکې سپاره وو ډوبه شوه. په دې پیښه کې تردا مهاله د راپورونو له مخې 104 کسان ژغورل شوي خو یو شمېر پاکستاني رسنیو بیا راپور ورکړی چې په دې کښتۍ کې شاوخوا 200 پاکستانیان سپاره وو چې 12 ژغورل شوي. داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې د بیړۍ له ډوبېدو وروسته ممکن سلګونه کسان ترې تم وي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د روان میلادي کال د فبروري په 26 د ناقانونه کډوالو یوه کښتۍ چې د افغانانو په ګډون 180 کسان پکې سپاره وو او غوښتل یې په ناقانونه توګه د ترکیې له ازمیر څخه ایټالیا ته ځان ورسوي د ایټالیا په اوبو کې ډوبه شوه. هغه مهال په ایټالیا کې د افغانستان سفارت ویلي وو چې په دغه ډوبه شوې کښتۍ کې 90 افغانان مړه شوي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي هر میاشت د معلولیت لرونکو زرګونه افغانانو ته خدمات وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د افغانستان د وګړو په سلو کې 15 معلولیت لري. د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې معلول کسان وایي چې د بېوزلۍ له کبله د خپلو اولادونو مړولو ته حیران دي.
نبیولا وای د ماین په 14 کې غبرګ سترګېړندې شوې. اته کسي زکورنۍ ورتر غاړې ته چې اوس د ګټي وټ هیڅ څوک نه لري. ته کونړ دغه اوسیدونکو له اوسنۍ واکمن غاړې چې تر وسه یې لاس نیوي وکړي.
موږ د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ یو او بچی مواړه او موږ د مزدوري نیو نو ډیر په مشکلاتو کې یو. نو د رئیس الوزاره صاحب نه او د ټولو وزارتونو نه په خصوصا د شهدا او مالیونو د وزارت نه موږ دا خواست کوو چې زمونږ د ماش موږ ته راواله شي.
سفر محمد صابر وای په یو بخه معلول دی او په افغانستان کې دا محل ورته د کار زمينه برابر نه ده.
په خپ خبانې معلول ما غوښتن دي دا چې معلول لپاره کارونه نشته دي باید لپاره د څه کار مناسب خیاطي ګلدوزی او د شانته د موبایل سازي دا شانته آسان پروګرام برابر کی چې معلول په خپل کار میزه کی او بچول په بقام پیدا کی کوم سات راځي موسات کې باید اول درجه اوله برخه معلول تور زئی په دې کمزوري دي معلول کې مواد ورکی حکومت کې پیسې ورکی
د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولونو چارو وزارت بیا ویلي دوی تر اوسه 190,000 معلولیت لرونکي کسان 80,000 کونډې او 315,000 یتیمان راجستر کړي او د هغوی د ستونزو د حل لپاره یې خپل مشرتابه ته یوه طرحه سپارلې ده. د وزارت تیره اونۍ تر څلور میاشتنی ځنډ وروسته د معلولیت لرونکو یتیمانو شهیدانو او کونډو د ثبت د لړۍ د بیا پیل خبر ورکړ او وی ویل غواړي مستحق کسان له ثبت پاتې نه شي. د معلولیت لرونکو ترڅنګ د شهیدانو د کورنیو غړي وای لمیاشتوې خپل ټاکلی معاش نه دی اخیستی. د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت وایند معلولیت لرونکو او د شهیدانو د کورنیو د روانو ستونزو او د معاشونو د ځنډ په باب زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي دوی په افغانستان کې هره ورځ له زرګونو معلولیت لرونکو کسانو سره مرسته کوي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټې وایان پرویز احمد فیضی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کمیټه به مللی صلیب سرخ د اثر تاسو سره
د سره صلیب نړیواله کمیټه په ټول افغانستان کې د معلولانو د توانمندۍ او مرکزونه لري. موږ په 60 ډول هر میاشت 14,000 معلولیت لرونکو کسانو ته د توانمندۍ خدمات وړاندې کوو. زموږ په دغه وو مرکزونو کې تیر کال څه باندې 200,000 کسان د دغه خدماتو برخمن شوي دي. دغه راست څه باندې 2,500 کسانو ته د بدن مصنوعي غړي تولید او برابر شوي دي.
2,000 نفر
په تیرو څو لسیزو کې د جګړو او نورو ناخوالو له امله په سلګونو زره کسان معلول شوي چې ځینو ته یې په تیرو حکومتونو کې ټاکلی اندازه معاش ورکول کېده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په تیره ډسمبر میاشت کې ویلي وو چې د افغانستان د وګړو 15% معلولیت لرونکي دي، مخکې دغه فیصدي 14 ښوول کېدله. د اسیا بنسټ په یوه ارزونه کې ویل شوي وو چې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر 4.5 میلیونو ته رسیږي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو پرون د بنو، پېښور، سوات، کوټې او کراچۍ په ګډون د پاکستان په یو شمیر سیمو کې مظاهرې وکړې. مظاهرچیانو غوښتنه کوله چې د علي وزیر په ګډون د غورځنګ ټول نیول شوي غړي باید سمدستي خوشي شي. د پی ټی ایم د مظاهرو په اړه د ازادۍ راډیو د مشال څنګ خبريال نیاز علي نور تفصیل راکوي.
پختون ژغورنی غورځنګ پرون د جون په شلمه په بنو، پېښور، سوات، کوئټا، کراچۍ ترڅنګ د هیواد په نورو برخو کې د غورځنګ مخکښ او د پاکستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر په ګډون د نورو نیولې شوو غړو د خوشي کولو لپاره احتجاجي مظاهرې کړي. د غورځنګ د مشرانو په اعلان د جون په شلمه په بنو کې د پی ټی ایم پلویانو احتجاجي مظاهره کړي چې په ګڼ شمیر کې پکې خلکو ګډون وکړو. د یادې مظاهره په وخت د پی ټی ایم یو غړي سفیر خان په خپل وینا کې وویل چې کوم خلک د پښتنو په خاور امن غواړي ریاست هغه کسان نسی.
امیر مشر مخکاش ایم این ای علي وزیر ابل اورز نیول شو او اول یې نه پېښ کا وزیر سره ایسی عدالت ته پېښ کا انتهایی د شرم مقام دا چې کوم خلک امن غوړي په وطن سره خبره کوي وطن ته پر سیالي غوړي هغه ته نه ده ګرځي دوی جزدارستا نه خپل علاقې ته تاګي جزدارستا.
هم په دې لړ کې بیا په سواد، پېښور او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې پی ټی ایم احتجاجي مظاهرې کړي. د پی ټی ایم پلویانو د پېښور پریس کلب نه بهر احتجاجي مظاهره وکړه او د علي وزیر او نورو ملګرو د خوشي کولو غوښتنه کړي. د مظاهرې په وخت د پی ټی ایم د پېښور یو مشر ابراهیم کامل بیا مشال لیډیو ته وویل
دوی شورا د مف کې وزیرستان کې زمونږ ملګری ادرحمان وزیر مرکزی ممبر حکیم او د نور دوه ملګري دي هغه گرفتار کړي دي. گرفتار کړي نه هغه کړي دي ولی چې تر اوسه پورې عدالت ته نه پیش کړی. ای د پاره بیا 19 ورځې کیږي چې وزیرستان کې په لټ ناشته ایم این اے علي وزیر چټول خلک پیژنې هغه گرفتار کړي دي. الله کې نور ملګري هغه گرفتار کړي. مونږ د دې ټولو غیر قانوني حرکتونو غندنه کوو او ریاست نه دا غوښتنه کوو چې دا زمونږ ملګري دي ځن نظر رهای.
پی ٹی ایم دا احتجاجی مظاہرے په داسې حال کې کړی چې د جون په 13مه د جنوبی وزیرستانا د پارلیمان غړي علي وزیر په شمالي وزیرستان کې نیولې شوی وو او پی ٹی ایم تور پورې کړی وو چې علي وزیر فوز ونیو. په بنو کې د علي وزیر وکیل بخت نیاز ایڈوکیټ په وینا چې علي وزیر د جون په 16مه په بنو کې د شمالي وزیرستان مجسټریټ نمبر 2 ته وړاندې کړل شوی. هغه نوموړی د بنو زندان ته لیږلی دی. د علي وزیر د نیولو نه وړاندې د پی ٹی ایم د جنوبی وزیرستان درې غړي عید رحمان وزیر، جلال خان او زیکم وزیر د مای په دیرشم او یو دیرشم نیولې شوې دي، خو تر اوسه پولیسو یا بلې کومې ادارې نه دي ښکار کړي. او د غورزنګ مشران وایي چې په سیمه کې په امنیتي چک پوسټ فوز عید رحمان وزیر، جلال خان او زیکم وزیر نیولې دي، خو فوز تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د غورزنګ د مشرانو په اعلان د جون په 16مه د بلوچستان په کوئټا لورلای کې هم د پی ټی ایم پلویانو احتجاجي مظاهره کړي او ویلي چې د غورزنګ ټول غړي دي زر تر زره را خوشي کړي. د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې هم پی ٹی ایم احتجاجی مظاهره وکړه. د پی ٹی ایم ترڅنګ ملی جمهوری غورزنګ پلویانو د کراچۍ مشرانو پکې هم ګډون کړی. د یادی مظاهره په وخت د پی ٹی ایم د کراچۍ مشر نور الله ترین بیا مشال لیډیو ته وویل
تر اوسه پورې در شل ورځې زیات وسوې، نه دا ښکار کوي چې په دا جرم کې نیولې دي، نه دا ښکار کوي چې دلته میشې دي. یو سیستم نشته. موږ وایو چې برای مهرباني ریاست ته خاص کوو، حکومت ته خاص کوو، جمهوری خلک وزان ته وایي. موږ وایو په کار دي چې دا خلک جرم
پختون ژغورنی غورزنګ د عید رحمان وزیر، جلال خان او زیکم وزیر د خوشی کولو لپاره د جون له درېمې تر نهمې نیټې په امیر علي او له نهمې نیټې راهسي د میرانشاه پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت وهلې چې لا هم دوام لري. پی ټی ایم وایي تر هغه وخته به د میرانشاه پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت روان ساتي چې علي وزیر، علم زیب مسید، عید رحمان وزیر، جلال خان او زیکم وزیر خوشی شوي نه وي. علي وزیر د 2023 کال د فروری په 14مه تر شپږشت میاشتو بند تیرېدو وروسته د کراچۍ له زندانه خوشې شوی وو. په هغه تورو چې د پاکستانی فوج خلاف د خلکو د رپارولو هڅې کړي، خو نوموړي دا تورونه سیاسي سازش بللې او پی ټی ایم هم تل دا تورونه رد کړي او وایي چې د پښتنو د حقونو لپاره به خپل پر امن او قانوني مبارزه جاري ساتي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
رسره اوسئ د ازادي راډیو درنو او قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې به د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم واورئ. خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. اروپایي ټولنه وایي چې اوکراین ته د روانو څلورو کلونو په مخه د نږدې 50 میلیارد یورو په اندازه د مرستې وړاندیز کوي. د اروپایي کمیسیون په وینا د مالی مرستو په دې بسته کې به پورونه او بلا عوضه مرستې شاملې وي. بلخوا د اوکراین د دفاع وزارت ویلي دي چې په روان میلادي کال کې د اوکراین 10,000 پوځیان روزي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
د اروپایي کمیسیون مشر له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د مرستو د دوام ژمنه وکړه او وی ویل چې د مرستې لپاره د زیاتې بودیجې برابرول د دې زمينه برابروي چې له اوکراین سره کېدونکې مرستې په سیمه کې روانو تحولاتو ته په پام سره تنظیم سي. ورزلا واندرلین پرون سیشن باندې د بلجیم پلازمینه بروکسل کې په دې اړه په خبرو کې وویل
موږ د څلورو کلونو لپاره د 50 میلیارد یورو یا 45.6 میلیارد ډالرو په اندازه د مالی مرستې د ورکړې وړاندیز کوو. دغه بسپنه کې پورونه او بلایي وزې مرستې شاملې دي او دا امکان برابروي چې موږ واقعا له اوکراین څخه خپل مالی ملاتړ د سیمې تحولاتو ته په پام سره عیار کړو، ځکه موږ ټول پوهیږو چې یوه جګړه تر ټولو زیات انعطاف ته اړتیا لري.
په همدې حال کې د اوکراین دفاع وزارت پرون سیشن به اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه په پام کې لري چې روان میلادي کال د اوکراین د وسلوالو ځواکونو 10,000 غړي په ځنګړي ډول د ځکني دفاع قطعات او روزي. د بدسل کې د چې پرون سیشن به د روسیې د جنوب لویدیځ سیمې تامبوف دا په داسې حال کې د چې پرون سیشن به د روسیې د جنوب لویدیځ سیمې تامبوف د بارودو د تولید په یو فابریکه کې چاودنه وسوه او څلور کسان یې ووژل. د روسیې د عجلو خدماتو ادارې ویلي په دې پیښه کې لږ تر لږه 12 نور کسان ټپیان سوي دي. د دې سیمې والي ماکسیم یګوروف د ورانکاري احتمال رد کړی او وایي دغه چاودنه بشري عوامل لري. د تامبوف د بارودو د تولید فابریکا د تامبوف مرکز ته نږدې په کوتوفسک ښار کې پرته ده چې د روسیې د صنعتي تولیداتو مهم تاسیسات پکې دي. دغه فابریکه د پیروکسیلین په نوم بارود تولیدوي چې په بیلابیلو وسلو او مرمیو کې کارول کیږي او د روسیې پوځ دغه مهمات د اوکراین په روانه جګړه کې کاروي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري چې ورځې د اونۍ څلورویشت ساعته خبريږي. قدرمن اوریدونکو اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. اجمل انت د لویدیز ورځپاڼې کتلي او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خبر شوي.
لا امریکا خبریدونکو سټمفورد ایجوکیټ ورځپاڼې په خپل ورستۍ غنه کې په پاکستان کې د ډیر افغان کډوالو د خپل سرونی ولو پاړه د بخنې د نړیوال سازمان نن د خنوتہ کتنه کړې. د بخنې نړیوال سازمان پرون پر اسلام آباد غږ وکړ چې پاکستان کې د ډیر افغان کډوالو خپل سر نیولې دي بند کړي. ولګي په دې ترڅ کې شمیر داسې کسان هم نیول شوی چې په پاکستان کې د استوګنوي ځای لري. ورسمانی د مطلب په دوام په پاکستان کې د افغانانو د مهاجرت تاریخ ته کتنه کړې او لیکي د 1990 او 1990 کلونو ترمنځ د پخواني شوروي اتحاد د اشغال په کلونو کې ملیونونه افغان کډوالو پاکستان ته پناه یوړو. د کډوالو تر ټولو لوی شمیره یې جوړ کړه. سټامفورد ایجوکیټ زیاتوي چې د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سلګونه زره افغانان د طالبانو لخوا د زورونو له ویرې پاکستان ته ولاړل. ورسپانه وړاندې وایي چې په پاکستان کې ډېر افغانان په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو کې د خپلو ویزو او اسنادو د څېړنې له پڅ بهیر څخه شکایت کوي. یوروی شیاروی خبرونه خپل ورستۍ غنه کې د افغان طالبانو او د پاکستانی طالبانو د تحریک ټي ټي پي اړیکو ته کتنه کړې ده. په مطلب کې راغلي چې تیر دوه کلونه د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره هم له متعارف او هم له غیر متعارف پلوه د ناورین کلونه و. یوری شیاروی زیاتوي چې په افغانستان کې د رژیم د بدلون په پایله کې د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ چې اسلام آباد یو محل په افغانستان کې د خپل ستراتیژیک عمق شریکان بلل بیلتون راغی او پاکستان د ترهګرۍ د روزنې او د بلوڅ بیلتون پالو د زپلو عواقب سخمي. خبرونه زیاتوي چې د 2020 کال په اگست میاشت کې د طالبانو د وسلوالو فعالیتونو لپاره تر رسیدو سره افغانستان له سیالو تروریستي ډلو سره د شورې مبارزې د نشې موادو له عوایدو د کار اخیستو د منځوي شوو ټولنو د زپلو او د خپلو اقداماتو له وجې د ډیپلوماټیک انزوا نوی پړاو ته ننوته. یوری شیاروی وړاندې لیکي چې همدا ځانګړنې به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او پاکستان برخلیک تعریف کړي، هغه هم په داسې حال کې چې د پرمختګ ودی او رغونې ډېر لږ رڼایي او امیدونه هم نه تریخ کاری. د یوری شیاروی په باور دا به د سیمې امنیت او سوکالي هم اغیزمنه او د هند په څیر پر نږدې پرتو هیوادونو ناوړه اغیز وکړي.
قدر منوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له هغه مخکې یو بل راپور لرو. راپور په کندهار کې د کوچیانو د ستونزو په اړه دی. په کندهار کې میشت کوچیان وایي چې رواني وچکالی زیانمن کړي او څاروي ورته وژلې دي. کوچیان همداراز شکایت کوي چې د څارویو د مړینې د مالی زیان تر څنګ د ژوند له لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي، ان د څښلو اوبو ته هم لاسرسی نه لري. له بلې خوا د کندهار د کرنې د ریاست چارواکي وایي چې د مرستندویو ټولنو په مټ هڅه کوي چې له ټولو ځپل شویو کوچیانو سره مرستې وکړي.
د کندهار د جړی ولسوالۍ پر دشتونو میش کوچان چې خپل اړتیاوې یوازې له مالداری څخه پوره کوي. دلته د کندهار په شمیر نور ولسوالۍ کې میش کوچان وای څړ ځایونه غصب شوي او د ګڼو نور ستونزو ترڅنګ آن د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې هم نه لري. کوچان زیاتوي چې د اوسېدو لپاره ځانګړې ځمکه څړ ځایونه د چشاک پاکي او به روغتیاي مراکز شوونځي او د ژوند تیرولو لپاره هیڅ اسانتیاوی نه لري چې لکه بلې ژوند په سختي تیریږي. دوی هم د رزوای وچکالی سخت ځپلی او لعمله پروان کال کې د څاروي دمړ کې دوه لکه بل ورته مالی زیانونه هم اوښتي، خو چا تر اوسه ورسره مرسته نه کړې.
نوم عظیم الله غفار خوندې د جړې د ولسوالۍ وسیدونکو نه مواسه نشي سبس خالی د لوجي سمري وچکالی دی مش په دښک پراتی او وطن مناسب له مناسب په دغه وخت دښ باندې ګرځي شي نس.
محمد شریف دی مالداری مونږ د چند کوم څه دی پرنیمایو دریا دلیا مالونه مو وړي هم دي ته جه هم دي
شمسلا مشکل دا دی ته شمال نه وړي واه کی مالونه وړي دي ته جه دی ته شاور را وبنس په کور کې واشه ته څو مواد نه ستوره ته واشه نه خورکا ستوره دی واشه ستوره واشه وځاري غواړي وځاري را کی ته واشه کومه مواد را کی ورته واشه چې مالونه زرا په وکی
کو چاند طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د مرستو غوښتنه کوي. پاینی بخ کې د کندهار د کرن ریاست د کرنیز چارو امیر شمس الرحمن مصابی دوی هڅه کوي چې د همکارو مسات په مرسته لټولو کوچانو سره مرسته وکړي ترڅو دا غوې ستونزې حل شي.
شمالداران سره چې کوم یو کمپاین مشپل په شروع کړی دی د امراضو د وقایې د مخنیوي لپاره چې په ټولو ولسوالیو کې جریان لري، یعنی یا للپسکین او یا نور امراض چې واکسین سي مخنیوي لپاره کمپاین روان دي د همکارو مؤسسو له طریقې څخه چې ان شاء الله دا په ټولو ته ورسیږي او د غلدانې په صورت کې چې په راتلونکي کې ان شاء الله همکارو مؤسسات څخه غوښتنه کړې ده هغه ساحې چې سږ کال په کې بارانونه کم شوي هلته به توجه زیاته کړو.
په عین وخت کې کندهار کې د ملګرو ملتونو اړوند د نشې توکو او جرمونو د مخنیوي سازمان د پروګرامونو او د عملي کوونکو ادارې لخوا د دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې د کوچانو سره د مالداری په برخو کې مرستې سوي. د دغه ادارې د مالداری د برخې مسول قدرت الله بهادر بای دغه مرسته کې د حیوانات خوراکا دوا او نور توکي شامل دي.
پروش کال شپږ ولسوالیو او شش کال 15 ولسوالیو چې په دې 15 ولسوالیو کې موږ د مالداری په بخش کې مختلف فعالیتونه ترسره کوو چې تر اوسه پورې شش کال موږ کوم فعالیتونه ترسره کړي دي هغه یو د ډیوارمنګ پروګرام دی یا د داخلي پرازیتونو د منځ وړل، همدارنګه حیواني خوراکا موږ په حدود 250 کسانو ته توزیع کړي ده. د دې ترڅنګ مو مختلفو کسانو ته د چرګان توزیع کړي د هغوی ورکوونکي چرګان، همدارنګ مو پروش کال مختلف پروګرامونه د مالداری په بخش کې کړي دي، مثلا واکسینونه حیواني خوراکا مو توزیع کړي ده.
په تیر جمهوریت دولت کې کوچانو د خپل ستونزو د حل لپاره په دولتي کچه ځانګړي امریت درلود، خو وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د امریت لمنځه ولاړ او په کرنې او مالداری ریاست کې مدغم شو.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټول محترم کارکونکو تخنیکي همکارانو ته سلامونه او احترامات. زه یو متقاعد استاد یم د پانتون، نو عرض مې ده چې کله د متقاعدینو حق اوچت کړي دا به تاسو ډیره مهرباني علامه ده په مخه وچلی. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه او زما په خاص روزګان لسواري څخه دا پیغام پیردم. مرد ولادت ورولې سابندې د ژغ کوز د خپل سوالي کې کومندان ولسوال دا د دې دندې ورتیا نه درځي چې پروګرامل سوي دي. د تر دا نږدې ورځ کې دوه درې کسان غیر ناکو ول سوي د خلکو پاس هیڅ مشه زم نه درا وسلی نه تل دې نه نیولې دي نه را وستلې نه سزا ورکړې ده. نشته یې چې موټر کور مخته ولاړ هغه ماشوم وسوز سره پښتنه نه مرګرال ونه چارواکو د ژغ دې دا خلق گیست کی دی دی دغس نور خلق سوال کماندان دی دن و گماری هغه څوک دی دن دی ورتیال لري توان واس نه لري په چاپ سپشتنه کینه په مجرم به سید و در غیر نه کس بنا باندې د شپ کې خلق د خو ویل سپشتنه لانی کی لا شاو ویل څنګه ویل په مخابلر څنګه ولر نو خلق توانو مشکلات پیش سوی دی بس دی سناست ولا خپل تنخ خنور دخل په کیسه کې نه نباید دا بدل شي چې سیستم دې خلک راولېږل شي چې خپل دندې ورتیا لري چې تاسو مجرم ویل شي چې تاسو ملامت ویل شي. ما دا پیغام ازادي رادیو سټیره مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم د ریډیو زدان پاکستان د کومار وخت خراب د تاسو په اړیکه کې يم. دلته موږ د لیسنس سره مخامخ یو د زیاته دا بل وسایل نه لرو، موږ سولر سیستم نه لرو، وبنه لرو، مغرب دی نو سیال ته وختنه نه کی مخته او په برابر کې دفتا سوله سیستم برابر کی موږ ګرمي دی وسخته دا دلتا طوفانونه دی موږ توانونه وس دی طوفان واغلا پرون بیا او بانو کې دلتا موږ دی توانونه وس
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00420211421 شمیره بیا تکراروم 00420211421
وخت د سهار شپږ بجې او دیر